نیمای ته ورسیدو په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خبرو خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا د طالبانو حکومت افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون له اسنادو او شواهدو وړاندې کولو پرته کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې نورې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی آصف د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د څارونکي ډلې راپور ته اشاره کړې چې د پوینا د تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د داعش د خراسان ولایت څانګې، د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. طالبان وی د بیلاروس د کورونوی چارو وزارت مرستیال د طالبانو د حکومت د کورونوی چارو لمرستیال سره د امنیتی مسایلو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د کورونوی چارو وزارت د شنبه پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلی د کینادی کازاکیویچ او مولوی عبدالله مختار ترمنز خبري د مخدراتو په وړاندې د مبارزې، امنیتی مسایلو او د دوړې هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ورټولوي. بل لوري ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د راپور پر اساس د بیلاروس د انرژي او برېښنا مرستیال وزیر دینیس موروز کابل ته د سفر پر مهال د برېښنا شرکت له مالی مسؤل سره کتلي. ملي راډیو ټلویزیون لیکلي موروز په افغانستان کې د انرژي د تولید او د برېښنا په برخه کې د بیلاروسي پانګوالو د پانګونې ډاډ ورکړی دی. په خپل د بیلاروس حکومت د خپلو دغو چارواکو د لیدنو کتنو په اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وی د دې هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د یرغمل سویو د خوشی کېدو او په غزه کې دوربند پاړه د خبرو لپاره قطر ته استولې. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر د چنمی پرس په ویلامیا کې ویلي نتانیاهو په بیت المقدس کې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له ځانګړي استازي سټیف ویټکاف، د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن له استازي او څو نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلي. پیلامیا کې وړاندې راغلي په دې کتنه کې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد او د کورنی امنیت ادارې شنبیت مشرانو ته امر سوی چې د یرغمل سویو د خلاصون او په غزه کې د اوربند خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي. څه باندې یو کال کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي. امریکا اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په اصل کې چې د اوروژنې کارکوونکي هڅه کوي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جی پال ګیټي مشهور موزیم او د کالیفورنیا پوهنتون د اور له خطره وژغوري، په لاس انجلس کې د کورونو د تخلیه په اړه نور خبرداری ورکول سوی. دا خبرداری د شنبه پر ورځ په لاس انجلس کې هغو خلکو ته ورکول سوی چې کورونه د اور د پراخېدو له خطر سره مخامخ دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور پر بنسټ پرون د اوروژنې کارکوونکو هڅه کوله چې د هلیکوپټرو په مرسته د اور لمبې مهار کړي. د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي راډیو درنو ریدونکو، ز بختيار ساحلم او د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري په خوانی پاکستانی لوبغاړی یونس خان د چمپیونز ټرافی لپاره د افغان ملي لوبډلې سرکار ټاکل شوی دی. د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د خپل سیاستوالو په خبرګون کې ویلي دي چې لوبډلې به یې افغانستان سره سیالي کوي. د افغانستان فوټبال اتلانو لیگ سیالۍ پای ته ورسېدې او د ابو مسلم فرا لوبډلې وګټلې. د کرکټ بورډ اداره دویمه درجه ولایتي سیالۍ پیلوي. سویلي افریقا او استرالیا د ټیسټ اتلولو پیلوبي ته ځان رسولی دی او د سویلي افریقا شلوریز لیگ پیلېږي چې د راشد خان په ګډون پکې څنور افغان لوبغاړي هم لوبیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لپاره د افغان ملي لوبډلې د منټور په توګه په دنده ګمارلی دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شلوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپوهنې په برخه کې د غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي، تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ د کراچۍ، لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21، 26 او 28 نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښو توپوهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې یې شاوخوا 20,000 منډې کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د ښاغلي یونس خان د ټاکنې په تړاو ازادي راډیو ته داسې ویلي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي اتلانو جام دپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي، د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالي روزونکي تجربه لري هغه یې ګمارلی دی. نوموړی به د چمپیونز ټرافی د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یوځای شي او دغه راز به د دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي. نو یونس خان په توپوهنه کې کافي تجربه لري او د پاکستان کنډیشن سره ښه بلد دی، ځکه د هماغې هیواد لوبغاړی دی، په خپلو میدانونو ډیر ښه بلد دی، ډیرې لوبې کړي، په ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو کې کافي تجربه لري او پیاوړی توپوهونکی تیر شوی دی. مونږ انشاءالله هیله لرو چې نوموړی به د افغان لوبډلې لپاره په چمپیونز ټرافی کې ډیر مؤثر ثابت شي، لکه څنګه چې مونږ په تیرو غټو ایونټونو کې لکه د 2023 کال نړیوال جام چې هغه کې هندوستان کې ترسره شو، هندي منټور مورته ګمارلې او دغه راز په ویسټ انډیز کې شلوریز نړیوال جام دپاره مونږ ویسټ انډیز منټور ګمارلې. نو هیله ده چې دغه پاکستانی منټور به هم د افغان لوبډلې لپاره ډیر ګټور ثابت شي.
دا ولدا چې د کرکټ نړیواله شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبي چاپیریال او وشتن ځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک په خوانی مهم لوبغاړی د سلاکار یا منټور په توګه ګماري.
د اتحاد ورانه
د بلال ملګرو سره ناستم، بس یو ورځ روانې پانه چې بل سګرټ باندې وهله سګرټه انسه قرا قرا چرس خو مې شیشې ته ختم
دي. ځان مې چې وړې کې وي کمزورې مې هغه مسنه شو مهاله چې نشي ډېر زیب کړم،
نه پوهېدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو له کورنۍ، دوستانو، ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ دغه هیواد د پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي وو افغان کرکټ ملي لوبډلې سره د اتلانو جام سیالي لغوه کړي. سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ د اجرایوي مشر په حواله راپور ورکړی دی چې په دې اړه د کرکټ نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. د انګلستان د پارلمان 360 غړو د دغه هیواد کرکټ بورډ ته په واستولې لیک کې ځکه دا غوښتنه کړې وه چې په ټکو یې په افغانستان کې ښځو ته د سپورت حق نه ورکول کیږي او ګڼ نور محدودیتونه هم پر ښځو لګېدلې دي. نورحال د فیروزی عزیزی پر راپور کې اورو.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رد او د افغان کرکټ پر ارزښت یې ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. ښاغلي ګولټ سکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهیږي چې په ټکو یې په باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولای سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او ازادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبه په ورځ د انګلستان د پارلمان 168 غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازي تونیا انتونیازي هم په خپله اکسپانه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای راغلی چې د انګلستان کرکټ بورډ ته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا خزو انجنونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په خبرګون کې دی. په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلی چې دوی باید د جنسیتي تعبیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی یې غوښتي چې افغان میرمنو او انجنونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا له پامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام یې له افغانستان سره هیڅ یوه دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي، ځکه د ده په خبره همغږي سوي هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت دې له سیاسته لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي. کرکٹ پو سمیع اللہ ہلال بیا آزادی ریڈیو تو وویل
انګلستان د حکومت دغه پریکړه د ستایلو ده چې دوی هېڅکله سیاست له سپورټ سره یوځای نه کړل. دا به دوی وو چې اوسني حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول پریکړه شوې ده، عادلانه پریکړه شوې ده. دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي دي چې دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، د دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې دې وړاندې په 2022 کال کې آسترالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د خرابیدونکو وضعیت له امله د افغانستان پر وړاندې شل اوریزو لوبو لړۍ لغوه کړې وه. د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نا وخت د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبي وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبیږي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي د ابو مسلم فراق کلب ګټلې ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون د سه شنبې په ورځ د جنوري په 10 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې د ابو مسلم فراق لوبډلې د لوړو امتیازاتو ترلاسه کولو او زیاتو ګولونو وهلو پر اساس د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي ګټلې ده. د یاد لیگ په وروستۍ ورځ هم دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 پر وړاندې عدالت فراق ته ماتې ورکړې او په وروستۍ لوبه کې بیا که څه هم اټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته 6-0 پر وړاندې ماتې ورکړه، خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسېدل. د اټک انرژي لوبډله چې تیر کال یې اتلولۍ ګټلې وه، سږ کال یې هم نمرې له ابو مسلم فرا سره مساوي وي، خو تر ابو مسلم فرا یې کم ګولونه وهلي وو چې له همدې امله یې دویم مقام ترلاسه کړ. د دې پړاو اتلې لوبډلې ابو مسلم فرا بیا د نمرو په جدول کې د 28 نمرو ترڅنګ ټولټال 28 ګولونه هم وهلي وو. د کوربه هرات ولایت اړوند کلب سرخ پوشان خوافي بیا په دې لیګ کې دریم مقام ګټلی، خو د خدیم اف سي او عدالت فرا لوبډلو د کمو امتیازاتو لرلو له امله له لیګ څخه پاتې شول او د راتلونکي پړاو لپاره به د لارموندنې په سیالیو کې ګډون کوي. د لیګ د غوره ګول وهونکي جایزه د سرخ پوشان خوافي لوبډلې لوبغاړي فرهاد علیزاده ګټلې ده چې 13 ګولونه یې وهلي وو. د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ څلورم پړاو سیالۍ له تېرې یوې میاشتې راهیسې د هرات ولایت په کوربتوب د 12 لوبډلو ترمنځ روانې وې چې پرون د ابو مسلم لوبډلې په بری سره تمامه شوې. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې سږ کال د دویمه درجه ولایتي سیالۍ بیا ترسره کړي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د روان 2025 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 11 نیټه دغه سیالۍ پیلېږي او د همدې میاشتې 23 نیټې پورې د کندهار، خوست، ننګرهار او کونړ په لوبغالو کې به ترسره شي. د کرکټ بورډ په خبر کې راغلی دی چې دغه لوبې به 500 ورځې بڼه لري او د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څلوېښت لوبډلې پکې ګډون لري چې په اتو ګروپونو کې به هر لوبډله څلور لوبې ترسره کړي. همدارنګه هغه ولایتونه چې کرکټ پکې زیات دی، سکل ورته د ژوند په کچه هم یوه بله لوبډله اضافه شوې ده چې د سپینغر، مسینک او بند امیر زونونو پکې شامل دي، چې سربیره پر دې له کارکردګۍ لرونکو لوبغاړو یوه مشترکه لوبډله هم جوړه شوې ده. د کرکټ بورډ ادارې د کورنۍ کرکټ د مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی له قوله لیکلی دي، هڅه یې دا ده چې کورنۍ کرکټ لا پیاوړی کړي او د دې تر څنګ یې ښه بېلګه دا ده چې دویمه درجه ولایتي سیالۍ په لومړي ځل د څلوېښت لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د یادو سیالیو له اتو ګروپونو به یوه یوه لوبډله راتلونکي لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لاره ومومي، چې د اتو لوبډلو سربیره به څلور لوبډلې نورې هم پکې اضافه کیږي چې د فرست کلاس او نور کارکردګۍ لرونکي لوبغاړي به هم برخوي. د یادو سیالیو د سلیکشن چارې میر مبارز ازغری ترسره کړې دي. نوموړي د دغه سیالیو د غوراوي د شرایطو په تړه ویلي دي:
سلیکشن چې ما مخکې ویلي چې بایرول ده، دا ځل سلیکشن په څلور اساسو انتخاب شوی ده، چې البته اول د انټر کلب ټاپ پرفارمرز ده، دغې نه را تیر شوی یو ټیسټ ریزلټ ده چې چا په یو ټیسټ کې پاس شوی ده، کامیاب شوی ده، همداسې چې هغه لوبغاړی چې اندر 19 پروسس کې وو په پکتیا کې، هلته اندر 19 میچونه وو، د ټرایل میچونه وو، هلته وای دون انټر کلب پاتې شوی وو، هغه لوبغاړ ته چانس ورکول شوی ده. او هم چنان د 3D هغه کوم لوبغاړی چې سه کال په 2024 کال کې دوی 3D ته لاره پیدا کړو، بیا د 3D نه فرست کلاس ته لاره پیدا نه کړو، د پرفارمنس کموالی په دغه باندې، نو هغه لوبغاړی مستقیما په گریټو کې سلیکټ شوی ده. نو دغه مونږ په هر ولایت کې درې ټاپ آرډر لوبغاړي ورکړي، درې مډل آرډر دی، دوه وکټ کیپر ده چې یو ټاپ آرډر ده، یو مډل آرډر ده، همداسې دوه آل راؤنډر ده چې یو سپینینګ آل راؤنډر ده، یو فاسټ بالینګ آل راؤنډر ده، دوه پراپر سپینر ده چې یو ریز بالر ده، یو فنګر بالر ده، همچنان درې فاسټ بالران پکې ورکول شوي. دا ټوټل کېږي 15 لوبغاړي. دا لوبغاړي د دوی خپل د مقرر شوی رول په اساس سلیکشن شوی ده، او په دغه اساس باندې چې زه مطمئنه ما چې ان شاء الله دینه بعد مخکې خودسه یو چینټر کلب کې یو اورونه کم و بل ټول ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس پکې کول، ځکه اورونه کم و 15 اوره او سکل خوشبختانه 500 ورځې لوبه و د انټر کلب په دغه کې. نو دلته د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، ځکه دینه بعد مونږ چې سلیکشن کوو بای رول کوو، داسې نه کوو چې مثال 15 ټاپ آرډر پکې واچا، څلور وکټ کیپر پکې واچا. د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، دا مشخص د دوی په خپل خوخه ده، ځکه دوی خپل د انټر کلب نه مخکې په فورمونو کې امضا کړی او دوی په خپل رول مشخص کړی و چې زه مثال ټاپ آرډر یم، زه وکټ کیپر یم، زه آل راؤنډر یم. په دې اساس باندې دا ځل ټیمونه جوړ شوی ده چې ان شاء الله ډېر یو منظم ټیمونه وي او هر لوبغاړی په پرفارمنس اساس باندې راغلی. او دام بیا درته وایم چې هیڅ لوبغاړی نه ده پاتې ده چې هغه پرفارمنس کړي ټول باندې. اوس فرض مثال درته وایم، دا موضوع لږ به واضح کړو ځکه ټول باید سره پوه شو په دې موضوع باندې. اوس په یو ولایت کې مثال لس ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس کړی ده، مونږ هماغه درې ټاپ آرډر چې په کار ده هماغه مونږ اغستی ده. په یو ولایت کې لس آل راؤنډران پرفارمنس کړی ده، هغه که په فاست بالینګ بخش کې، هغه په سپینینګ بخش کې. نو مونږ چې هماغه یو په کار ده د فاست بالینګ په آل راؤنډرانو کې مونږ یو پک کړی ده، دغه باقی چې پاتې کیږي، یعنی هر څوک خپل رول سره په خپل ولایت کې مقابله کوي. په دې اساس ټیمونه جوړ شوی ده، کېدی شي بعض لوبغاړی په دې سر خلاص نشي چې هغه ووایي چې خو زما پرفارمنس ډیر زیات ده، زه ولې پکې نه یم راغلی. هغه خپل رول وګوري چې دی په هغه فورم کې دی څه شی لیکلی ده.
همدارنګه ښاغلی میر مبارز ویلی دی چې سږ کال یې د دویمه درجه ولایتي سیالیو لپاره له ټولو لوبغاړو د یو فټنس ټیسټ هم اخیستی چې دا د لوبغاړو د راتلونکي لپاره مهم ګڼل کیږي.
تاسو ته بهتره معلوم ده چې تیر دوه کالو کې همداسې فیصله شوې که چیرته په داسې ولایتونو چې هلته مثال میدانونه نشته، اکاډمیانې نشته، یا خلک په کرکټ ډیر کم آشنایي لري، نو هغه ولایتونو کې داسې وشو چې مثال یو ټیسټ واخیستل شو، ډیر خلک پکې ناکام شو. نو په دې اساس باندې فیصله هم داسې وشو چې خیر د دوی سره به مراعت کوو چې تر څو دوی یو ټیسټ په سیستم باندې پوه شي، دوی لږ آګاهي پیدا کړي د یو ټیسټ په اصول باندې. نو هغوی سره مراعت وشو تیر دوه کال البته یادومه چې هغه کې کوم لوبغاړی چې تا پرفارمنس کړی و، مثال که هغه په بالینګ بخش کې، که هغه په بیټنګ بخش کې، هغوی استثنا شو چې یو فیل کړی و، هغوی ټول په ټیمونو کې راغلي تیر دوه کالو کې. درته وایم سه کال چون مونږ هغه تجربه کو، هغه لوبغاړی چې په اصول نه پوهېدو د یو ټس باندې، هغه په سیستم نه پوهېدو، هغوی ته مونږ وویل چې سه کال چې چا فیل کو، هغه خدای وکړي چې لس زره رنز هم کړي، هغه گنجایش نشته. یعنی په دې څلوېښت ټیمونو کې یو داسې لوبغاړی نه ده راغلی ده چې هغه یو فیل کړي ټول پاس. البته د ګریټو دپاره پنځلس پنځه معیار، او د ګریډ ون دپاره چې بعضې لوبغاړي ګریډ ون یو ټسټ هم ورکړه په دې جوریان کې شپاړس پنځه دی، شپاړس اشاریه پنځه. نو په دې څلوېښت ټیم کې یو فیل لوبغاړي پکې نشته. چا چې پاس کړی ده، پرفارمنس یې صحیح ده، هغه په سل فیصده ټیم ته راغله. دا ځل یو بل نوښت هم شوی ده چې هغه دا دی چې مثال اوس مثال تاسو ته درکوم د بوز زون ده. په دې بوز زون کې که چیرته د نیمروز لوبغاړی یو فیل کړي، یا تا خبره چې مثال پنځه سپینران یې دا ټول فیل کړي، نو دې نه دغه کوم هلمند دي، مثال قنداري، نور ولایت دي په ریژن کې چې حسابېږي، نو هغه نه سپینر ورته ورکول شوی ده. یعنی داسې نه ده چې یو ریژن نه بل ریژن ته لوبغاړي ورکول شوی ده. دا ځل دا یو ډېر ښه کار شو د کرکټ د رشد دپاره، د کرکټ د تقویت دپاره. یو بل اقدام افغانستان کرکټ بورډ واغستو چې هغه دا دی چې ټول په خپل ریژن کې ده، یعنی هر لوبغاړی که چیرته فیلم کړي دغه مې، نو په خپل ریژن کې چې کوم ځای کمبودي په دوی ولایتونو کې، هغه ځای نه پلیر ورته ورکول شوی ده، خو د بل ریژن نه ورته نه ده ورکول شوی ده، د دوی ټیم خپل ریژن کې پوره شوی ده. دې کې شک نشته چې د تیر ګریډ ون نه را په دې خوا هر لوبو ته پلین کنډیشن یا هغه د لوبي شرایط ورته جوړیږي چې هغه هم د لا شفافیت دپاره او هم دغه حق اقدار ته ورکولو دپاره دا شرایط جوړیږي. نو خوشبختانه په دې ګریټو کې هم د لوبي شرایط جوړ شوی ده، ترتیب شوی ده چې هر ټیم څلور میچ لري، یعنی اته ګروپ دی چې په دې اته ګروپو کې هر ګروپ کې پنځه ټیمه لري، په پنځه ټیمونو کې څلور میچه کوي، هر یو بل سره میچونه کوي. نو په دې اساس باندې پنځلس سکواډ د هر لوبغاړي ته کم از کم دوه میچه ورته موقع پیدا کیږي، کوم کسان چې په سکواډ کې ده. نو که کوم لوبغاړي پرفارمنس کوي، کوم لوبغاړي چې پرفارمنس کوي هغه متواتر لوبیږي، کوم لوبغاړي چې پرفارمنس نه کوي هغه حق چې دوه میچه د دوی دغه ورکول کیږي، هغې نه بعد دوی ته ریسټ ورکول کیږي، کوم نور لوبغاړي چې د هغوی ته چانس ورکول کیږي. په دې ترتیب دا ځل هغه لوبغاړي، ځکه نن سبا کرکټ ډیر موډرن ده، کرکټ تیز ده، نو په دلته یو بل دغه اضافه شوی ده چې دا د لوبغاړو دپاره، هغه لوبغاړو دپاره چې دوی غواړي چې مثال آینده د ډومیسټک نور ایونټونه هم وکړي، دوی چې پرفارمنس کوي یوازې د پرفارمنس موږ ته مطرح نه ده، د پرفارمنس تر څنګ باندې دوی هغه کوم لوبیز شرایط، هغه کوم اساس چې دوی ته ورکول کیږي، په دغه اساس باندې دوی مثال باید په لوبه جاری وساتي. اوس یو لوبغاړی که غواړي هغه ګریډ ون ته لاره پیدا کړي، نو هغه کم از کم دی چې رنز کوي، د رنز په څنګ باندې دوی باید خپل سټرایک ریټ هغه باید پنځه اویا نه پورته وسات. او په ګریډ ټو کې البته دا لوبي شرایط ده، یو بالر که غواړي ویکټ هم اخلي، پرفارمنس هم ښیي، نو باید خپل اکانومي چې ده هغه باید شپږ نه پورته نه وي. دا یو ډیر مهم ده چې اول ځل ده چې د افغانستان په داخلي لوبو کې، خصوصا په ګریډ ټو کې، داسې یو لوبي شرایط ورته جوړیږي چې دوی باید یو لوبغاړی چې په پنځه اویا سټرایک ریټ باندې لوبه ونه کړي، نو چې هغه ښه پرفارمنس یې کوي هغه به پاتې کیږي، پاس لیول ته نشي راتلی. ځکه نن سبا کرکټ موډرن ده، تیز ده، نو باید موږ ډومیسټک باید په هغه معیار باندې آماده شي. همداسې بالر، نو په پلینګ الیون کې، په پلینګ الیون کې باید دوی پنځه بالران پوره ولوبوي. مثال په هر ټیم کې ما مخکې یادونه وکړه چې دوه آل راونډر دی پکې، یو سپننګ آل راونډر دی، یو فاست بالینګ آل راونډر. که چیرته دوی دوه آل راونډر لوبوي په الیون کې، باید درې پراپر بالران ولوبوي چې دغه د بالینګ کوټه باید دکې. مخکې خو داسې و چې مثال پارټایمر راته به اته اوره وکړه، نهه اوره وکړه، نو دې دپاره لوبیز شرایط جاد شو تر څو هر لوبغاړي ته په خپل ځای، په خپل پوزیشن، په خپل رول ورته مسلمه حق ورکول شي.
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مخکې چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو
چارس نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو
ډاکټران څه وایي
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ
کڅه هم د ټیسټ اتلولیو یا ټیسټ چمپینشپ د لیگ پړاو سیالي لا هم نه دی بشپړې خو د پایلوبي دوا لوبډلې معلوم شوې استرالیا او سویلي افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې دا ځل به د ټیسټ اتلولیو په پایلوب کې لوبيږي استرالیا له هندستان سره د بارډر گواسکر په 15 ټیسټ سیالیو کې تر سخت مقابلو وروسته پایلوب ته ځان رسولې ده یادې لوبډلې وکړه شول چې په یادې لوبلړۍ کې د هندستان لوبډلې ته درې د یو پر وړاندې ماتې ورکړي او په دې سره د نمرو په جدول کې د دویم مقام په ترلاسه کولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوب ته رسیدلې دي سویلي افریقا بیا هغه لوبډله ده چې خپلې وروستۍ 15 ټیسټ سیالۍ وګټلې یادې لوبډلې په وروستیو دوو ټیسټ سیالیو کې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوب ته د لومړي ځل لپاره لار پیدا کړې ده سویلی افریقا ټولې 12 ټیسټ سیالۍ وکړې چې اته وګټلې درې وبللې یوې مساوي کړ او په دې سره د نمرو مجموعه سلو ته ورسېده خو د ګټې اوسط یې 9.5 ده استرالیا بیا په 12 سیالیو کې 11 ګټلې دي څلورې بایللې دي دوی مساوي کړې دي د نمرو مجموعه 113 ته خو د لوبې د ګټلو اوسط یې 3.5 ده په دې ګروپ کې هندوستان په دریم مقام نیوزیلند په څلورم سریلانکا په 5 انګلستان په 6 بنگلاديش په 8 پاکستان په 8 او ویسټ انډیز په 9 مقام کې ځای لري د ټیسټ اتلولیو پایلوب به دا ځل هم په انګلستان کې ترسره شي خو دا ځل د ساوثهمپټن په ځای د لارډز لوبغاله د پایلوب لپاره غوره شوی دی
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي
اوس د سوداګریزو لیګونو خبرونه درته وړاندې کوو تاکل شوی ده چې د جنوري په 8 نیټه د سویلي افریقا شلوریز سوداګریز لیګ پیل شي دغه لیګ له دې اړخه مهم دی چې راشد خان پکې د وی لوبډلې لوبډل مشر دی او ځین نور افغان لوبغاړي هم پکې لوب کوي ټول سیالي په سویلي افریقا کې تر سره کیږي او ګډونواله لوبډلې شپږ دي چې د هندستان غوړ لیګ IPL د سوداګرو لوري اخستل شوې دي په دې لیګ کې سن رایزر ایسترن کیپ مای کیپ ټاون ډربن سوپر جاینټ پریټوریا کیپیټل پارال رویلز او جوبرګ سوپر کینګز لوبډلې ګډون لري راشد خان بیا یو وار بیا د مای کیپ ټاون د لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی هغه به د روان لیگ سکال لومړنۍ سیالي هم کوي په یاد لیک کې د راشد خان ترڅنګ د مای کیپ ټاون په لوبډلې کې عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم لوب کوي صدیق الله اتل او عمرزی بیا د لومړي ځل لپاره په دې لیگ کې اخیستل شوی دی خو بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز به د پروتوریا کیپیټل په لوبډل کې برخه ولري د غران نور احمد بیا په سګنی پړاو کې لنوین الحق سره یو ځای د ډوربن سوپر جاینټس په لوبډل کې لوبيږي د ورده چې د سویل افریقا شلوریز لیگ به د فبرورۍ په 8 نیټه پای ته ورسیږي د سوداګریز لیګونو په دوام کې بل خبر د بیگ بیش د لیګ په تړاو دا دی چې د بیگ بیش په لیګ کې لوبیدونکو افغان لوبغاړي وقار سلام خیل د یاد لیګ سره خپل سفر بشپړ کړی دی هغه چې د هوبرټ هارکنز په لوبډله کې لوبیده د جنوري په 8 نیټه سفر په یاد لیګ کې بشپړ شوی دی هغه د موقت وخت لپاره د یو بل لوبغاړي د ځایناستي په توګه اخیستل شوی و چې په دې لوب کی څو مهمه سیالي هم تر سره کړې دي وقار سلام خیل ټول ټال 15 سیالي تر سره کړې چې شپږ وکټې پکې واخیستې
په ورزش کولو لا نشي مواد ځان وساتي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د امدې خبر په پېتر زیدو سره د دی ونیزي سپورتي خبرونه هم بشپړېږي تر بیا مو په لاله سپار
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل 22 یولس